د مشال ریډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا اسره لمومن خبرونه وړاندې فرخند صد سلامونه مني لرم چروپ جوړ بهستي وښوي څلور بجې په دې غړي کې ستاسو لپاره دوا 19 خبرونه لرو. لومبي خبرونه د مشال ریډیو مجله چې پکې دغه تاسو د ادب او کلتور په اړه معلومات اوري او بیا ورپسې سروې 19 خبرونه ده. او تر هڅه مخ کې ورزو فرخنده ست پچ تاسو ته خبرونه وړاندې کی.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سټی کې د شمالي وزیرستان پولیس چارواکي وایي د وزیرستان ځوانانو ته تنظیم مشر نورستان داوړ په هدفي برید کې وژل شو دي. امریکایي پوز ویلي د کابل پر هوائي ډګر د حمله پلان جوړون کې په یو ډرون حمله کې وژل او ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویلي چې د روان کال تر پای به افغانستان شاوخوا 15 لک کډوال اوسي. د خبرونو تفصیل د شمالي وزیرستان پولیس چارواکي وایي چې تیر مخام په یو هدفي برید کې د وزیرستان د ځوانانو د تنظیم مشر نور اسلام داوړ بچل شوې دي. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر شفیع الله ګنداپور تیر ورځ مشال ریډیو ته ویل چې دا برید هغه مهال شوې چې کله داوړ د میرلي بازار نخپل کلی حسوخیل ملاګان ته پلاربو د پولیسو په خبره وسلوال د برید نه پست پیخې لزایا تختیدل دي. پولیس وایي د نامعلوم کسانو پر ضد مقدمه درج شوه پلټنې پیل کړې دي. په روان کال کې په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو دا سلبختمه پیخه ده. تر دا مهال د نور اسلام داوړ د بچنې ذمہواري چانه د منلي. د اورګزو په دره غړې بهرامزو کې د سرکاري سکول په زده کوونکو او استادانو کې کورونا وایرس تر مندل کېدو پس هغه سکول بیرته تړل شوې دي. د ضلع تعلیم محکمې مشر فرید الله مسعود د اگست پر 28 مشال ریډیو ته ویل په سکول کې 15 کورونا مثبت کیسونه رپورټ شوې دي چې لمخي د دغه سکول تر 10 ورځې پورې د تړلو فیصله کړي. خو په پاکستان کې په تیریو شواروس کې د کورونا وایرس لبجی یو سل شل کسان مړ شوی دي. د پاکستان د روغتیا څنګه د وپانی تر مخه د وایرس په تیریو سلی رښت ساتونکو کې سلور زره یو سل او یو نوی کسان وهلی چې دا ډول په دې هواد کې د کورونا وایرس وهلو کسانو ټول شمیر یو لس لک او سبان دي 8000 تر رسیدلی. د اگست تر 28 لدې وایرس په پاکستان کې 15000 او 1515 کسان مړ شوی دي خو تر 10 لک او سبان دي 9000 بیر ترغی دلی هم دی. تاسو مشال رادیو ته وګی. د امریکایي پوز مرکزی کمانډ وایي چې د افغانستان په ننګرهار ولایت کې په یو هوائي ډرون برید کې د اسلامي دولت خراسان وسلوالې ډلې هغه پلان جوړون کې بجلې چې د کابل هوائي ډګر د برید سیمواري اخستبه. دا ډرون برید نن د اگست 28 دور پس له هغه شوه چې یاد ډلې د هغه ځانمرګي برید سیمواري منلې و چې پکې یو سل او یا افغانان او دیار لس امریکایي سرتیري بجل شي وو. د امریکایي پوز مرکزی کمانډ کیپټن بل اوربن په یو بیان کې ویلي چې ابتدایي نخې خای چې ککړ تنې وجلې او زیاتوي په دغه برید کې ولسی وګړو ته هیڅ زیان نه دی اوخته. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویلي چې د روان کال تر پای به له افغانستانه شاوخوا 15 لک کډوال وزي ځکه چې د تاوتریخوالي زیاتېدل د نورو خلکو د بېځای کېدو لامل جوړي کی. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان سی آر دفتر د اگست پر 28 ویلي د طالبانو په واکه تر راتلو وروسته حالات غیر یقیني او زر بدلیدونکي دي. په جنیوا کې د یو ان سی آر های کمشنر کلی کلیمنټس په یو خبري کانفرنس کې ویل تر 15 لک د نوو کډوالو مخې ته راتلل په دغه سیمه کې یو تر ټولو ناوړه حالت ته. کلیمنت سویل چې هر ورځ 100 افغانان ایران ته داخليږي په داسې حال کې چې سوداګر له افغانستان څخه پاکستان ته ځي راسي. او بل خبردار چې د برتانیوي ځواکونو مشر جنرال نیک کارټر ویلي برتانیوي پوځیان به د اگست په 28 له افغانستان څخه د ملکی وګړو استل پای ته ورسوي. کارټر بي بي سي ته ویلي دوی له افغانستانه د انخلاب د دوی له افغانستان انخلاپای ته رسیدګي شدابه د نن ورځې په اوږدو کې تر سره شو. بیا ضروری ده چې له دغه هیواد خپل سرتیری په پاتې الوتو کې راوباسي. هغه ویل دا یو ځړه ماتون کې خبره ده چې دوی ونه شو کولې چې هر څوک راوباسي او ځینې داسې چیلنجونه دي چې باید هلته د سمکینی حالاتو پر وړاندې کې فیصله وشي. امریکایي او اتحادي عسکري د خپل وګړو د هغو افغانانو چې ژوند یې په خطر کې دي د اگست 13 پورې د راوستلو عمل سر ته رسیدګي. دا تر دې دمه مشال خبرونه
خبرونه مو له مشال لري ورزل چې پر خند اسد وړاندې کول دی. غړي کې 2019 خبرونه لرو. سروې خبرونه چې پکې نیلم رحمان سره خبرې شوې دي او د مشال لډوی مجله خوړو مرزو مجلې اونځي خبرونه تا د خبرونه چې ستاسو لپاره یې نجیب امیر جوړوي پکې تاسو د ادب او کلتور سره تړلي معلومات اوري از چې پګړه تو شو
د مشال رادیوی مجله دا مشال رادیوی مجله ګلالی اوریدونکو د خپل قربان نجیب امیر سلامونه ومنه دا ونه په خبرونه کې د بلوچستان په هنتون د پښتو څانګې لمشر ډاکټر نصیب الله سیماب سره د پښتو ادبي تحریکونو په اړه مرکه لرو او د خبرونه په روستیو شیبو کې د رسول حمزه توف د مشهور کتاب زما د افغانستان د ویبل برخې ژباړه هم اوریدل شي ډاکټر نصیب الله سیماب د غنو کتابونو لیکوال د بلوچستان پوهنتون استاد او د پښتو څانګې رئیس ته نوموړي په پښتو ادبي تحریکونو باندې یو کتاب لیکلی چې تصورات رجحانات او تحریکونه نومیږي مال هغه سره پر دې کتاب خبرې کړې په سر کې هغه د ځان په اړه لړ معلومات ترکوي
په پښتو ادبیاتو کې مې په 2008 کې د بلوچستان پوهنتون کوټ څخه د ما د پی ایچ ډی ډیګري ترلاسه کړې ده او په همته پونتون کې پښتو څنګه کې د استاد په اس مخبل او زفاده په 2000 څخه اجرا کړې و دا وخت د پښتو څنګه د بلوچستان پونتون د رئیس په توګه کار کو دریمي د لندو کې سو مجموعه چاپ دی یو مناول چاپ دی طالب خدای کې بملاسه او بل مثلور تحقیقي کتابونه په مختلفو موضوعاتو باندې چاپ دی
سیماب سپ تاسو په پښتو ادب کې پر تحریکونو باندې کار کړي سیډنا مو کړي آیا تحریکونو زمنګ پر ادبیاتو اغیز پرې باسهله که جواب مو هوي نو دا اغیز مثبت او منفي
تر کومه ځای چې ستاسو د دې پښتني جواب دی په دې اړه به زه خبره وکم چې یو سیاسي تحریک دی بل ادبي تحریک دی په سیاسي او ادبي تحریک کې بنیادی فرق د نویت دی سیاسي تحریک د یو کس د ټولنیز حالات ته بدلولو دا ولري ځکه نو هغه پر یو خاص منشور چې عموما د اولستر توقات خلال ولې دا ویل لري یا پکسي راغه باندې کار کوي خو ادبي تاریخ ته د برعکس د ټولنې په داخلي توګه چې دا توانای ورکی هغه د هغه جذباتو کم جذبات چې مشړل جذبات ورته مرزه جذبات ورته وایي دغه صفایي کوي او هغه ته لار هواروي دغه د وګړي داخلي راهنمایي کوي هغه په جذباتي توګه لزجوالي څخه د ملایم توب په طبيعي او په داخلي توګه وشي چې د ټولنې د سیاسي تحریک یابل داس تحریک لپاره ګټورسي چې هغه د ټولنې د اصلاح لپاره راپورته کیږي یا راپورته سوی دی کوم ادبي تحریکونه چې د دستور عمل لري داغه څخه مراد دا دی چې هغه یو خاص سیاسي مقصد هم لري ځکه نو داسې ادبي تحریکونه لکه سیاسي تحریک په ټولنیز توګه خلقو کې بیداری پیدا کوي داخلي بیداری ته پام نه کوي پدې پداس تاریخونو کې د داخلي بیداری څرک نه لیدل کیږي خو د ادبیاتو باندې د ادبیاتو په دغه کې په تاریخو کې د هر تحریک مثبت اغیز وي دا خبره څه د ادبي تحریک په حواله باندې کوم ځکه چې ادبي تحریک د کلام سره تړلې دي د لیک لوست سره تړلې دي د نظریاتي اختلاف سره تړلې دي چې هغه په منطقي ډول په دلیل باندې خپل خبر مخ په وړاندې بیایي د دې مثال موږ د روشانی تحریک ورکو چې په مقابله کې اخوندرويزه وو د اخوندرويزه افکار د اخوندرويزه د ملګرو افکار د بایزید انصاری افکار دغه د ملګرو افکار د پښتو ادب برخه جوړ شوی دی پښتو ادب اغیزمن کړی دی دغه اغیزمن کچه ده د مثبت څخه چې ادب ته یو څور کړی دی دا سندې چې ادب پښه او هلیدی ادب به د پرمختګ بایس ګرځیدلی
سیماب صاحب آیا تحریک هر وخت اړینوي کنه چې کله ټولنه او د ټولنې ادبیات له جمود سره مخامخ شي او بدلون پکې نه لیدل کیږي نو بیا د تحریکونو چلول ضروری شي
تحریک هر وخت اړینوي د تحریک خپل کله چې د تاریخ ابتدا کیږي تصور رجحان او بیا تاریخ، دا تاریخ بیا خپل اوج ته رسیږي، بیا بیرته له دغه زوال سره مخامخ کیږي. مثال موږ بیرته د دغه تاریخ قور کوو، د روشانی تاریخ قور کوو چې هغه یو تصور وړاندې کړي چې په رجحان باندې بدل سلو او خلکو قبول کړي، په ادبیاتو کې کار ورباندې وسو، د هغه خپل مریدان پیدا کړلو، هغه تحریک اوج ته ورسېدی، بیا له زوال سره مخامخ سلو، خو تصور یې خپل پر ځای باندې پاتې سلو. داسې نه ده چې هر وخت به تحریک چې دی هغه راپورته کیږي، خو کله ناکله داسې وسي چې یو تحریک یا د جمود د ماتېدو دپاره چې کله تا سړي کې دغه په خلکو کې د تحریک شوق پیدا کیږي، نو هغه اول ورجحان ته مخه کړي، نوی تصور که څوک وړاندې کړي چې په ټولنه کې کوم څه د جمود باعث ګرځېدلي دي، د هغه د په حرکت ته راوستلو یا د دې جمود د لیرې کولو لپاره تصور وړاندې کړي چې رجحان بڼه اخلي، او دغه پروسس بیا ډېر په سوکه سوکه باندې مخ په وړاندې ځي او د تحریک بڼه اخلي. داسې نه ده چې یو دم به تحریک راپورته کیږي دا جمود به ماتوي، خو که چیرې په ټولنه باندې د ادبیاتو په حواله او په ټولنیزه حواله په سیاسي حواله د جمود سره مخامخ کیږي، نو دا جمود په خپله د تحریک باعث ګرځي، دغه تحریک پیدا کوي.
سیماب صاحب، د پښتو ادب یو څو مشهور تحریکونه به کم کم وي؟ که موږ یوازې نمونه اخیستل غواړو نو هغه به ستاسو په خیال کم کم وي؟
د پښتو ادب کې چې د تحریکو خبره موږ کوو، نو موږ سره په زاړه ادب کې روشانی تحریک دی، په نوي ادب کې د موږ سره د خدای خدمتکار تحریک دی، او ترقی پسند تحریک دی. له دې پرته زما په خیال چې کوم ما کار کړی دی هغه ما ته بل تحریک په نظر نه راځي. همدغه تحریکونه دي چې د تحریک په تعریف باندې پوره خیزي، یا د تحریک تعریف چې دی هغه پوره کوي.
تحریکونه په انفرادي ډول پیلېږي خو په اجتماعي ډول مخ ته ځي، نو د خلکو د فکرونو بدلول او هغوی تحریک ته رابلل ستاسو په خیال څومره زړه چاودون غواړي؟
دغه مرحله چې دغه خبر په دې حواله باندې کچیر ما د خبر د سیاسي تحریک وي، نو دا خو ډیر زړه چاودن غواړي، ډیر کار غواړي. هغه خلک چې د سیاسي تحریک مخکشي کړي ده یا مخ په وړاندې تللي دي، تاسو د هغوی کارونه وګوري، تاسو د هغوی جدوجهد وګوري چې هغه له کومو کړاوونو سره مخ شوي دي، کم کړاوونه وړي دي. خو په ادبي حواله باندې به دا خبره داسې وکړو چې په ادبي حواله که یو سړی یو تصور راوړي یا مخ په وړاندې ځي، د خدای خدمتګار تحریک چې اصلاحي تحریک و چې هغه د ټولنې د اصلاح لپاره کومه مفکوره ورکړې وه، هغه په ادبیاتو کې مخ په وړاندې تک کوي، د رجحان بڼه اخلي او تر ډېره ځایه پورې مخ په وړاندې ځي، او د تحریک په شکل کې د خدای خدمتکار سره وژه په وژه مخ په وړاندې ځي. دغه کړاوونه، دغه شان چې دی، دغه سړی زړه چاودون چې دی، دغه خو د هر تحریک بنیادی شی دی. که چیرې دغه نه وي، زړه چاودون نه وي پکې، منډه ترنډه تړیا نه وي پکې، هغه تحریک چې دی مخ په وړاندې نه سلای، زړه چاودون ته زیات ضرورت لري. موږ دلته اصل کې د تحریک په حواله چې موږ کومه خبره کوو، نو زیات سیاسي تحریکونه چې دي هغه زیات کړاوونه غواړي. ادبي تحریکونه چې دي، ادبي تحریکونه موږ په نړیواله سطح باندې چې ګورو، نو هغه د سیاسي تحریکو سره څنګ په څنګ کې خبره کوي. لکه مخکې چې ما خبره وکړله، سیاسي تحریک په ټولنیزه حواله باندې د خلکو د ویښتیا باعث ګرځي، او ادبي اړخ یا ادبي تحریک چې دی هغه په داخلي حواله باندې د انسان په داخلي حواله باندې د پرمختګ او د ویښتیا باعث ګرځي.
ډاکټر نصیب الله سیماب صاحب، آیا هر تحریک ضروری ده چې د بریا سره مخ شي؟ کنه داسې هم شوي چې د یو تحریک پر ضد بل تحریک سره راپورته کړي او د یو ټکر فضا یې جوړه کړي ده؟
د تحریک لپاره ضروری نه ده چې هغه د بریا سره مخامخ شي. کچیر موږ په دې نیت باندې د یو تحریک پیل کوو یا تحریکونه مطالعه کوو. موږ کوم تحریکونه مطالعه کړی دي؟ هر تحریک چې راپورته شوی دی هغه خپل تصور مخ په وړاندې وړی دی، تر خلکو پرې رسولی دی، په خلکو کې هغه خور شوی دی. د کامیابۍ بنیاد زدا بولم، د کامیابۍ سچستا زموږ کوم تصور دی چې هغه څه ترلاسه کول د کوم مقصد لپاره چې تحریک راپورته شوی دی هغه په ټولنه باندې منل، کچیرې هغه تصور د رجحان بڼه خپله کړې ده او بیا په تحریک بدل شوی دی، همدغه کامیابی ده. ځکه کامیابی ده چې دا تحریک د یو سړي نه دی، دا تصور د یو سړي وو چې هغه د رجحان بڼه واخیستله او بیا مخ په وړاندې سفر وکړي د تحریک باندې بدل شو. په تحریک بدلېده چې دی هغه په اصل کې د کامیابۍ زینه ده، هغه کامیابی ده. دغه هر تحریک شروع کیږي اوج ته رسیږي او بیا لکه مخکې چې مول د زوال سره مخامخ کیږي. کامیابی هم دا ده چې هغه په تحریک باندې بدل شو. کوم شی چې په تحریک بدل شو و پوهیږه چې هغه کامیاب شو.
نصیب الله سیماب صاحب، آیا د نورو ژبو یا د نورو قامونو تحریکونو پر پښتنو تحریکونو اغیز پرې باسلی کنه؟ زموږ تحریکونه نورو ته څومره د پام وړول؟
د نورو قامونو سیاسي یا ادبی تحریکونه پر پښتو ادب بایسیتی مجموعی متاثر کړی دی، په مختلف اوقاتو کې متاثر کړی دی. موږ ګورو په زاړه ادب کې د فارسی اثرات چې دی هغه زموږ په ادب کې په مختلف پرېوتلې دي، په مختلف حوالو باندې تاثر اخیستی دی، پښتو ادب یې اغیزمن کړی دی. خو پښتو ادب یا د پښتو ادب تحریکونه چې دی هغه زما په خیال د بلې ژبې د نورو ژبو تحریکونه چې دی هغه نه دی متاثر کړی.
پښتنو امپراتورانو په خپل دور کې ځایونه خو ډیر فتح کړل خو پښتو ژبه یې خورا نه کړی شوه، ستاسو په خیال د دې علت څه؟
پښتنو په خپل دور کې واقعي چې کوم ملکونه فتح کړل یا کوم وطنونه یې فتح کړل هغه ته ډیر څه ورکړل، خو پښتو تصور نه کړل. د دې بنیادی وجه دا ده چې هغوی پښتو ته د درېمې درجې په نظر کتلی دي. پښتو د علمي ادارو ژبه نه وه، پښتو د دربار ژبه نه وه، ځکه نه وه چې امپراتوري چې کومه وه، کم مقتدر خلک چې وو، کم په اقتدار کې چې کم خلک وو، هغوی فارسی د علم ژبه بلله، فارسی د پرمختګ ژبه بلله. لکه نن چې موږ دلته په پاکستان کې یا د نړۍ په نورو ملکو کې په هیوادو کې چې چیرې پښتانه دي هغوی انګریزي یا نورې داسې ژبې چې هغې کې علم پروت دی، په هغې کې علم شته، د کامیابۍ ژبه بولي. همدغه هغه وخت کې صحیح وو چې فارسی د علم ژبه وه، د کامیابۍ ژبه وه، د دربار ژبه وه، او زموږ بادشاهانو زموږ مقتدرو خلکو هم هغه ژبې ته اهمیت ورکړي. زموږ ژبه په دې د اهمیت وړ ونه بلله چې په دې کې هیڅ نشته، دا د غرو ژبه ده، دا هغه ژبه ده چې تیږه ژبه ده، دا پسته ژبه نه ده، په دې کې علم نه دی. د درېمې درجې په نظر د کتلو وجه دا وه چې زموږ ژبه له هر څه څخه شاته پاتې.
ډاکټر نصیب الله سیماب صاحب، د پښتو ادب زرین دور کوم یو دی چې تحریکونو او ادبیاتو پکې ډیره د پام وړ وده کړې وي؟
د تحریکو یو خبر چې د پښتو ادب زرین دور کم یو دی چې تحریکونه او ادبیات پکې ډیر د پام وړ وده کړې ده، دا دوی جلا جلا خبرې دي. یو ادبیات وده پکې کول، بل تحریکونه وده پکې کول. کچیر موږ وګورو نو موږ چې کوم زرین دور یادوو، خاص کر زموږ شعری شتمنی چې کومه ده، په شعر کې چې زموږ شعری شتمنی ده یا په نثر کې چې زموږ کوم پرمختګ په لومړي ځل کې سوی دی، د خوشاله راواخلي، رحمان بابا، حمید بابا او بیا راځه تر پیر محمد کاکړ پورې، دغه دور باقاعده زرین دور په دې دی چې په دې کې ادبیات ډېر پرمختګ کړی دی، ستر خلک یې پیدا کړي دي، هغه خلک یې پیدا کړي دي، هغه بنیادونه یې پیدا کړي دي پر کوم چې پښتو ادب ولاړ دی. که چیرې دغه خلک نه وي نو پښتو ادب شاید چې هغه رنګه پرمختګ په راتلونکي کې نه وای کړی کوم چې دې خلکو ورکړی دي. د زرین دور معنی په دې حواله باندې هم دغه دی. که چیرې د تحریکو په حواله باندې موږ خبره کوو نو تحریکونه چې دي کوم ته چې په ادبیاتو کې مش جدید دور وایو د شلمې پیړۍ څخه چې موږ ورته وایو چې شلمې پیړۍ شو کیږي له دې څخه واخلې بیا راځه دغه شلمې پیړۍ چې دغه د تحریکونو په حواله باندې زما په خیال زرینه دوره ده. په دې کې ادبیات ډېره وده هم مندلې ده او په مختلف فکري حواله باندې پښتو ادب چې دی هغه ته ډېر څه راغلي دي، هغه ته د مغربي ادب څخه ډېر څه راغلي دي، هغه ته د نورو ژبو ادبیاتو نور اصناف سخن چې دی، که افسانه ده، که ناول دی، که ډرامه ده، که آزاد نظم دی، په دې کې بیخي زیات پرمختګ کړی دی او تاریخونه هم په دې دور کې په منظمه توګه چې موږ وینو چې په ادبیاتو کې هم زیات ونډه ده چې په هغه کې خدای خدمتګار تحریک دی او ورسره ترقی پسند تحریک دی چې دې په دې دور کې پرمختګ کړی دی. زما په خیال د تاریخو په حواله باندې دغه شلمه پیړۍ چې ده دغه زما خیال دی چې دا د زرین دور په حواله په تحریکو په حواله په زرین دور کې راځي.
سیماب سے په معاصر پښتو ادب کې موږ د تحریکونو د تصور سرک مو موکنه
په معاصر ادب کې موږ تصور خو بیخي داسې واضح تصور لرو هغه که په کابل کې لیکل کیږي که په کندهار کې لیکیږي که په کوټه کې کیږي که په پېښور کې کیږي په دې حواله باندې موږ ډېر څه لرو چې هغه په هر حواله باندې یو د تحریک چې کوم دغه د هغه پوره کوي او دغه شی چې دی هغه د رجحان بڼه په ټول دغه کې اخیستې ده د ټولو ځکه چې دغه دور دی چې دلته یو داسې شی دا تصور چې دی هغه دارنګه تصور زما په خیال دی چې د ټولو نظریو عقیدو خپل اعتماد د لاسه ورکړی دی ولسی فکر ته د خپلې خوښې رنګونه چې دی هغه خلکو ورکړي دي د هغوی زموږ د تجزیو قوت چې دی هغه د بل په لاس کښې وتلی دی د ذهنونو واګې چې مې دي هغه د میډیا له لارې د پردیو لاس ته ورغلي دي چې څنګه یې غواړي همهغه رنګه زموږ فکر چې دی دغه کوي مخ په وړاندې بیایي او د دې نامعلومې قبضې له کبله د ولس فکري زاویې خپل ځانونه بدلوي په داسې حالاتو کې ادب هم له داسې صورتحال سره مخامخ کیږي چیرې چې هر څه خپلې معناوې بدلې کړي دي استعاره تشبیهات تراکیب دا ټولو خپلې معناوې اړولې دي خپل مفهوم یې اړولی دی او یو خاص دا دی چې زما پر ذهن باندې قبضه شوې ده زما پر فکر باندې قبضه شوې ده زما پر وطن باندې قبضه شوې ده زما پر ازادۍ باندې قبضه شوې ده دغه یو تصور خو دی چې د رجحان په شکل کې په پښتو ادب کې موجوده دی له هر څه څخه بالاتره چې ماته د کوم شي ضرورت دی خو دې ته د تحریک بڼه ورکولو دپاره زمینه مساعده ده شاید چې دغه د یو تحریک په بڼه کې رامنځته شي او د ټولنې د بدلون باعث وګرځي.
ډاکټر سیماب صاحب زموږ د نن ادبیات د کلاسیک هغو سره کوي پرتله کوو هماغومره ارتقایي وده مو کړې څومره چې په کار وکنه د مثال په ډول د نن غزل د پرون د غزل نه په اعلی درجه کې دی کنه مخ په زوړې یا مخ په لاندې روان دی
زموږ په ادبیاتو کې چې ته کوم خبره کوي چې موږ پرتله کوو د نن ادبیات او د کلاسیک ادبیات په دوه حوالو باندې دا پرتله موږ کولای شو یوه پرتله په فني حواله ده بله پرتله په فکري حواله ده په فني حواله باندې که چیرې موږ راواخو نو په فني حواله باندې د کلاسیک سره موږ په هیڅ ګوند زموږ نننی ادب چې دی نننی ادب چې دی د کلاسیک په مقابله کې نشي درېدلی خو په فکري حواله باندې چې زموږ ادب دی هغه ډېر پرمختګ کړی دی د اصناف په حواله باندې موږ ډېر پرمختګ کړی دی نوي اصناف مخته راغلي دي زما په خیال په فکري حواله زه کلاسیک ادب چې دی هغه تر ننني ادب غوره ګڼم او په فکري حواله باندې د نن ادب چې دی په فکري حواله او بل دا دی چې د مختلفو اصناف په حواله د نن ادب چې دی هغه غوره ګڼم هغه پرمخ بولم.
د بلوچستان پوهنتون د پښتو څانګې رئیس ډاکټر نصیب الله سیماب چې په پښتو ادبي تاریخ کې د تحریکونو په اړه له تاسو سره معلومات شریکول. د فلم
هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستار.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا ہر سا پا مشال راڈیوی مجلہ کے دا نہ پورس پا دوو، دا شورو پورس پا یوانیما او دا خالی پورس پا سلو رو بجو آوری دا اشے. دا خپرونی پا پاتی برخه کې د رسول حمزه توف د مشهور کتاب زما د اغستان د ویبل برخې ژباړ اوریدل شي چې په ختمه دوه به د مجلې دا غنه هم پاتې ورسیږي. کموګ ادیب ته د طبيب په نظر ګورو نو هغه باید د دې جوګوي چې د زړې زمانی بوټي هم استعمالول شي او د طبابت نوې علم هم ورسره وي. کموګ ادیب ته د هاغه سیلانی په نظر ګورو چې پله د وطنونو سیل کوي نو هغه لپاره دی چې کله هغه اجنبی هیواد ته ورسیږي نو زړه باید د خپل سندرو نه د خونه غستو جوګوي، خو په زړه کې د دومره ځای ضرور ولري چې هاغه سندرې هم یاد کړي کوم چې په هاغه هیواد کې د دل لپاره ویل کیږي. یو طرف ته د هاغه خپل قام وي چې هغه ته مخخه وای، بل طرف ته بیا د یو بل قام خلق وی چې هغه ته خرغلاس وای، او له دواړو قامونو سره د خپل سندرو ګرانبیا زیرمه موجوده وي. کله چې اول کلیپ کلی ته له بهره درس ورکوونکو او ویناوالو تک شروع کړ نو خزه به په مجلس کې داسې کېناسته چې ویناوال ته به شاړه ولې وا خو خبرې به اوریدي، خو د وینا په پای کې کبه کوم مطرب سندره شروع کړه نو د موسیقي احترام به د هغوی په بې ځایه شرم زورور شو. پر داسې محل به خزو نه یوازې دا چې د مطرب لوري ته مخړول شو، بلکې دا اجازه به هم لرله چې له مخ نه د نقاب هم لرې کړي. زما په ژوند کې به داسې یوه ورځ یا یوه شیبه هم نه وي راغلې چې ما ته دې هغه سندرې نه وي یادي چې مور به راته په زانګو کې ویلې. دا سندرې زما په ګوګل کې د تل لپاره خوندي شوې دي. هغه سندرې زما د شعرونو انګیزې دي، د هغه بالغ په څیر دي چې ستړی پرې سر کیږدي نو آرام واخلي. دا د هغه آس په څیر دي چې ما خپل منزل ته رسوي. دا هغه چینه ده چې زه ترې خپله تنده خړوبوم، او دا هغه انګیټۍ ده چې ټول عمر به زما وجود ته تودوخه ورکوي. خو زه هغه ماشوم هم جوړېدل نه غواړم چې لوی شوی وي، قد هم وستې وي، خو د مور د شیدو پرېښودو ته نه وي تیار. دا ډول خلکو لپاره موږ یو متل لرو چې تن یې د غوایي عمره او دماغ یې د خوسي عمره.
مشال لړو ته وګستی مشال لړو وی مجله 19 خبرونه مو واوریدا. اوس هم وراسیدلې د بلی 19 خبرونه سروي د خبرونه قربانا فرخند اسد ده.
پښتنې په قامت سره نه دی سدي. اوریدونکو په سروې پروګرام کې موزه فرخنده ست هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې ل ملکن سره تعلق لرونکو نیلم رحیم سره خبرې کو. نیلم په سوات کې د خیبر پښتونخوا د خیر خګړو د خزو د پرمختګ سرکاري ادارې سرکار کې بیو د خزو د حقونو یو فعال کارکونکو د غلط په ملکن کې د تیرو لسو کلونو راهیسی د خزو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره کار کوي او په سوشالوجي کې دا وخت انفل هم کوي. نیلم تاسو ته ستړي مشي وایم. ډیره مننه لستاسو نه هم چې په خپلو مصروفیاتو کې مو موږ له وخت راک. نیلم کدار ته وایي کنه تاسو دغلته په سوات کې د خیبر پښتونخوا د خیر خیګړي او د خزو د پرمختګ ادارې سرکار کوي، نو په دې کې تاسو دغلته څه کارونه کوي؟
زمون زیات کار چې دی هغه د زنانو سره یي د زنانو د پرمختګ لپاره موږ کار کوو. د هغوی د پوهې دپاره چې په هغوی کې د خپلو حقونو دپاره پوهه راشي، هغه خپل ژوند د ښه تېرولو طریقې هغوی ته عزده شي، او د هغوی چې کوم دی معاشي طور باندې چې دی زنانه مضبوطې شي، او هغوی چې کوم دی خپل ژوند په اسانه طریقه باندې تېرولی شي، د ځان دپاره د ګټې وکړي قابل شي. زمون زیات تر کوشش دایي چې موږ زنانو له داسې هنر ورته عزده کړو چې هغه هغې باندې څه ګټه وټه وکړي، او چې کوم خپل ژوند دی هغه په اسانه باندې تېر کړي.
او نیلم دغلته په د سواد کې تاسو کار کوئ، نو زه به تاسو نه د سواد باره کې تپوسه کوم چې په سواد کې ناموسي وجنې یا د غیرت په نوم د ښځو د وجنو راپورونه یې کنه هر میاشت کې تقریبا داسې واقعات مخې ته راځي. پرون لکه د اگست په 13مه هم یو ښځه د غیرت په نوم وجل شوې ده. دا پیښه په مټک تحصیل کې مخې ته راغلې ده، نو تاسو دې ته څنګه ګوري؟ په سواد کې دا پیښې زیات دي د نورو خیبر پښتونخوا د نورو سیمو ضلعو په نسبت کنه سوات نه دا ریپورت کیږي زیاتې؟
زه خو به دا وایم چې دا خو ګر په ټول خیبر پښتونخوا کې چې نو د غیرت په نوم باندې چې کوم وجه یې هغه ډېرې زیاتې کیږي. خو په تېرې کال کې چې دی نو په سوات کې نه په ریپورټینګ کې چې دی نو کافي اضافه شوه. صحافیان ښه دي داسې چې نو اوس ریپورټ کوي کوم چې کیس پاس یاد کو پرون چې کومه واقعه شوې ده هغه هم د غیرت په نوم باندې په وجه نه شوې ده. خو هغه کې چې کومه دفعه لګېدلې ده نو 302 لګېدلې ده، هغه کې چې دی نو 311 نه ده لګېدلې. لکه هغه عموماً داسې وجه نیوه چې د غیرت په نوم باندې خو په هغې کې چې هغه کومه دفعه وي که نه متعلقه دفعه نه لګي په هغې کې بله دفعه ولګي، نو په دې کې بیا دا ده چې لکه کوم کس هغه چې دا ظلم کړي هغه چې دی نو هغه ته چې دی نو هغه بیا په اسانه د دې نه چې دی نو بچ پاتې کېدای شي.
311 دفعه کومه یوه ده؟ کومه هغه یوه چې په کوم کې ریاست
کې دی؟ بل آنر کیلنګ دفعه ده. نو چې کوم ایف آی آر موږ وکړو د پرونی چې کومه پیښه شوې ده په هغې کې په هغې کې صرف 302 دفعه لګېدلې ده، په هغې کې 311 دفعه نه ده لګېدلې، حالانکه دا وجنه چې شوې ده دا د غیرت په نوم شوې ده.
خانو دا د 311 یا 301 یو لسمه دفعه چې د لګولو د پاره باید سو شي لکه د اف آی آر چې کله درجول شي پولیس په خپل پلټنو کې کنه کم متاثر کورنۍ چې وي یا خزه یا سړی په غیرت پر مجل شي وي د هغوی کورنۍ دا اصرار وکړي چې ګینه دا دفعه لګول شي؟ طریقې کار یې څه دی؟
د دې کې دا کورنۍ هم دا سې چې نه کورنۍ دې ته د غیرت په نوم وجن نه وای دی ولا چې دین، بلکې سم رنگ ور کې چې دا خدا چل دی یا دا سې غریلو تنازع وا یا خپل باندې ولګي را یا سوسایډ و ډېر کې سم رنگ نه دی ولا چې د کورنۍ د طرف شو کې چې حالت ته خلکو چې په هنشت را قانون او ته پته نشته، بل د قانون دا تور طریقې چې کې ملي کړه نه لتر دې سي اساني طریقې نه دي. عام بندې چې دی نو هغه پاغي باندې هغه شانتي نه پوي نو چې نا پوهی دا د دې وجنه اکثر دا کوم چې کما متعلقه د فې کناغه په اف آی آر کې پاتې شي او دې د پچو ولګي نو هغه کمزوري د فې نو هغه چا چې ظلم کړی هغه اکثر چې دی بیا بچي د دې سزا نه.
نو د سزا نه چې بچکی کنه دا سپیخ خو تاسو په سواد کې کار کوي او هم پر دې مسله باندې کار کوي، نو د غلطه دا سي پیخه چې کړه تاسو فالو کوي یا غساري ګوري نو آیا ککړو کسانو ته پکې سزاګانې ملاويږي کنه؟
د دې کسان پکې هم شته چې هغه ته پکې سزاګانې ملاو شوې دي، او د دې کسان هم دي چې هغه بچ پاتې شوی دي. چونکی د زمو چې دا کوم مطلب طریقه ده دا نه کوټي پیچیده طریقه ده، دا دونه اسانه طریقه نه ده. د زمو په علاقې کې دا یو بدقسمتي ده چې گواه چې نه تیارو د گواه څوک نه یې شراشي گواه ورکی کنه، نو ډېر داسې سیزونه چې هغه کې بیا اکثر مطلب ویکنس نه یو بیا یا که مطلب لکه نور داسې هغه کې مطلب خلکو ته پوهه نه وي نو هغه شانتي تعدي پکې ونه کړي مطلب یو پېښه وشوه نو په کار دار چې هغه فورن رپورټ کړي شي هغه کې کم چا ثبوتونه دي هغه هر څه دي هغه پریزرو کړي شي نو چونکې خلکو ته پته نه وي خلک پوهه نه وي دغه نه نو هغه ثبوتونه د هغوی نه ګډوډ شي داوی نه اف آی آر هم داوی هغه شانتي سترونګ نه یو نو او یو دار چې د ټولو غټ خبردار چې کم د غیرت په نوم وژنې چې دي دا یو ټیب او سبجیکټ ګڼل کیږي لکه په دې باندې خبر کول خلک نه غواړي خو څو کو جین هغه وي دا زموږ چې د کورنۍ دنه مسله ده موږ په دې باندې خبر کول نه غواړو هغه دا شرم دی چې لکه خلک به سبا سوي چې دې کور کې دا واقعې شوي وي یا د دې کور زنانه په دې کې مرګ باندې مړه شو نه هغه کوشش دا کوي چې دا سيزونه
اوریدونکو تاسو سروې پروګرام ته غوږیو نن موږ سره نیلم رحیم ملمنه ده نیلم په سواد کې د ښځو د حقوقو د خوندي ساتلو لپاره کار کوي نیلم اوړاندې تاسو په خپل خبرو کې ذکر وکړ کنه چې کله داسې ناموسي وجنوشي یا د غیرت په نوم وجنوشي نو پاغه کې بیا خلک گواهی ورکول ته تیار نه یا کورنۍ هم لکه نه غواړي چې داسې واقعیات پولیسو ته لاړ شي یا اف آی آر درج شي نو تاسو خو دغلته په سواد کې کار کوي کنه زیاتره واسطه مو د خزو سره راځي د باره کې چې تاسو کله خبرې کوي د ټولنې سره د ټولنې د غړو سره نو څه تاسو څه دغه راځي لکه خلک څه وایي د باره کې د پوهې د پاره زیاتول د پاره څه کول پکار دي
نو بل خو چې کله موږ ټولنه سره یا چې موږ په دې کلو کې دا خبرې کوو د پوهې د هغوی لپاره نو اول خو هغوی ته د قانون د سره پته نه وي بل هغوی ته دا پته نه وي چې تلل چلته دی مطلب زموږ خاص طور پر زنانه چې کوم دي کنه هغوی ته دا پته نه وي چې کومې ادارې هغوی نه څه قسم ریلیف ورکولی شي هغوی د انصاف لپاره چا پسې تللی شي نو دا ډېره زیاته غټه مسله ده بل ریموټ ایریاز دي نو لکه هغوی ته داسې مطلب چونکې دلته کې د موبیلیټي هم زنانو ته ایشو وي نو هغه شانتې موبیلیټي ښځې نه شي کولی نو ډېر سیزونه چې دي نو هغوی هغې ته ایکسس په ټایم باندې ونه کړو بل د پوهې د پاره دا دی چې لکه مطلب دا هم چې صرف هغه خلک چې تعلیمې کړي هغه خو هم بالکل د دې قانون نه د دې خبرو نه ناخبره دي چونکې دا زموږ د سلیبس حصه نه ده زموږ چې کم کړی کولم نه که پکار دی دا قانونونه کم چې پرو ومن لاس دي نو زنانو د حقوقو خبرې په هغې کې کېږي دا حق خبره پکې چې هغه د دې کړی کولم حصه جوړه شي چې خلکو ته پته ولګي زموږ تعلیم یافته خلک دي هغوی ته هم دا پته نشته بل د ټولو نه زیات هغه چې کم دی چې زموږ عام اولس چې دی کنه د هغوی د پوهې د پاره د هغوی سره داسې غونډې کول ضرورت دی چې هغوی خلک پوهه کړي په دې باندې چې دا زنانه چې کم ده دا هم انسان ده د دې هم داسې حقونه دي څنګه چې د نارینه دي د دې سوچ بدلولو اصل کې د رویې د تبدیلولو ژوند زموږ ډېر زیات ضرورت دی چې د خلکو په رویو کې موږ تبدیلی راولو کنه او د رویو تبدیلی چې کم ده نو هغه یاد یو میټینګ خبره نه ده یا د یو غونډې خبره نه ده هغه لږ د ډېر ټایم کار دی هغې باندې به نو په کار دا ده چې کوم خلک پوهه دی په دې باندې کار کوي نو چې هغوی داسې او مطلب د اکټیویزم ضرورت دی چې کوم خلک په دې باندې پوهه دي هغوی دا کار شروع کړي چې نور خلک پوهه کوي د هغوی سوچ چې دې نو تبدیلی راولي او هغوی ته دا خبرې کوي چې مطلب لکه دا زنانه سره چې کوم فرق کیږي کوم وهل ټکول چې کیږي کوم ظلم زیاتې چې کیږي چې لکه دا چې دې نو دا یو خو جرم هم دی قانون په دې باندې موجود دی بل هغه چې دا د پاکستان آئین کې هم چې کوم بنیادی حقونه چې ورکړل شوي دي هغه د سیم د زنانو دي څنګه چې د نارینه دي نو د دې د پوهې او لکه ادارې چې دي د هغې باندې هم زیات فوکس کول پکار دی چې کومې ادارې دي چې هغه خو آلریډي کار کوي خو چې هغه نور هم فعال شي او نور هم په ښه طریقه سره چې دی نو خپلې ذمهداریانو چې دی هغه ادا کړي
او نیلم تاسو د ادارو ذکر هم کو کنه د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی چې دا غي پروان کال کې په جنوري میاشت کې د کورنی تشدد خلاف قانون منزور کو اوس دوی وایي چې دغه قانون لمخې به په خیبر پختونخوا په ټولو ضلعو کې کمیټیانې جوړي او په هغې کې به دغه کمیټیانې به هغو ښځو ته قانوني مرستې ورکوي کومې چې د کورنی تشدد سره مخامخ دي یا د ژوند له خطر سره مخامخ تی نو غی ته به سرپناه زایونه ورکوي، نو چې د سرپناه دا زایونه به ورکوي نو د هغی لپاره سبندوبس شته دی، لکه حکومت په دې باره کې چې دا کومه کمیټیاں جوړ کړی دا کار کوي؟
بالکل، قانون پاس کولای شي او د کمیټیاں هم لګیا دي، کمیټیاں چې د ډیسټریکټ په لیول باندې هغه جوړه لګیا دي، خو لکه قانون سره سره د پالیسی ضرورت دی، نو لکه چونکې دا قانون نوې دی د دې لا پالیسی هغه شان دي نه دي جوړ شوي، د دې باندې مخکې لاره کار کول ضرورت دی کنه، چې د دې قانون فائده چې کم دی چې عام زنانه چې کم په کور کې دي هغوی ته ورسي، بل لارې چې لکه د شعر لسنګ کې تاسو پناه د پناه زګونه یاد کړل لکه ضرورت دی چې نور جوړ شي، لکه پاکه تاسو د ملکن ډیویژن ګورئ نو په پوره ملکن ډیویژن کې چې دی زمونږ سره سپیو دارالامان دی کنه، نو لکه ضرورت دا دی چې لکه قانون جوړ شو، خو قانون اله پوری چې دی داغې فائده نه چې داغې سر داغې پالیسی داغې پروسیجر او داغې فائده چې د عام خلکو ته رسېدو لپاره هغه میئرمنټ هغه سیږي کم چې لکه په لوکل سطح باندې چې په لوکل سطح باندې چې کم وکټم دی هغوی ته ریلیف میلاو شي.
او نیلم دغلته په ملکن کې زیاتره ښځې چې دي، زه به تاسو نه بیا د سواد ذکر وکړم ځکه تاسو کار په سواد کې کوي، کوم قسم داسې مسلې لري لکه د کورنی تشدد پیښې دغلته زیاتې دي کنه، نورې داسې مسلې دي چې د هغوی له وجې دوی کورونو ځي او سرپناه ځایونو ته ځي؟
بالکل، د کورونا دا چې کوم تشدد چې کوم دی هغه ډېر زیات دی دلته کې، دلته دینه علاوه چې کوم دی د کم عمر ودونه هم دلته کېږي، خو هغه بالکل نه رپورټ کېږي، لکه دلته دا غي د رپورټډ اوس مطلب رواج نشته، خلک وایي چې دا زموږ پرسنل میټر دی، نو لکه دې څه سیزنج او خلک لیګل هم ګڼي او وایي چې چونکه مذهب سره هم تر یو د خپل کلچر سره هم تر چې دا زموږ د کلچر حصہ ده، نو لکه هغې چې دی نسو کړو رپورټ لګی دی سره سره چې دی تاسو څنګه د غیرت په نوم وژنې چې دي هغه ډېرې زیاتې دي، بل دا فرق چې کوم دی ځینې الګ مینس کې ډېر زیات فرق کېږي، که هغه د تعلیم په لیول ګوري، که هغه د صحت په لیول ګوري، که هغه د خوراک په لیول ګوري که نه، نو د هغې سره دا چې نور مسلې مسایل هم لکه زموږ چې کوم جنکۍ دي هغه د نارینو په دغه نسبت هغوی ته ګوري، نو هغوی ته هغه فیسلټیز نشته، هغوی access to education چې دی دا هغوی یا access to health facility یا access to legal documentation هغه ډېر کم دی، شناختی کارډونه چې دي لکه هغه شانتي نه جوړېږي، د جنکو برتھ رجسٹریشن نه کېږي، نو کا ضرورت دا دی چې دا ټول سیزونه چې دي چونکې د دې سره د جنکو هغوی ته آسانی هغه څه ته ایکسس کوي خپل حق د پاره، خپل هغوی ته څه داسې کار مخې له راځي، نو دا ضروري سیزونه دي د دې دپاره یو میسیو اویرنس ضرورت دی په کمیونټي لیول باندې، بل لارې چې کوم پیرنټس دي هغوی کردار په کې ډېر اهم دی چې د پیرنټس سره موږ داسې غونډې کړو د هغوی د پوهې دپاره او د زنانو سره خو د کار کولو ضرورت دی دی چې هغه موږ پوه کړو، خو د نارینهو د پوهې ډېر زیات ضرورت دی چې د نارینهو هم په دې زنه باندې سنسټایز شي او پوه شي، بیا چې کوم استاد دی په سکولونو کې دا وایي چې سنسټایزیشن ډېر ضرورت دی چې هغه چونکې استاد ډېر لویه درجه لري او دا وایي د خبرې کې ډېر زیات اثر وي، نو زموږ چې کوم استادان صاحبان دي دا وایي د پوهې او دا وایي د سنسټایزیشن لپاره ډېر زیات کار کول ضرورت دی چې سکولونو لمو یو ښه سوچ خلکو لور کو او بیا سبا موږ یو بیل سوسایټي چې دا وایي ایکسپیکټ کول شو.
تاسو د سکولونو ذکر وکړو، نیلم دغلته په سواد کې په 2008 کال کې د طالبانو راتګ، بیا په 2009 کال کې د پوځي عملیات کېدل، لدی وروسته په سواد کې خاص کر د جینکو د تعلیم څه صورت حال دی؟ سواد کې مونږ وینو چې که څه هم لکه داسې خبرونه راځي چې دغلته د خصوص د تشدد خبرونه راځي یا د غیرت په نوم د وژنو خبرونه راځي، خو دغلته بیا د جینکو ډېرې تعلیمي ادارې هم دي، تا د خیبر پختونخوا د نورو ضلعو هغه ضلعو کې سواد هم راځي چېرته چې د جینکو د تعلیمي شرح زیاته ده، نو اوس دلته څه صورت حال دی؟
بل بالکل، دا یو ښه خبره ده چې مطلب سکولونه وران شوي هم دلته کې، په دې داسې وخت په سواد په خلکو راغلی چې ډېر ګران، خو خدا غی نه پښ شکر الحمدلله سکولونه چې کم دی هغه دوباره چې دی تعمیر شوی دی هغه کې چلے نو واپس ویلو دی نه کې سکول ته دی او دا خبره ده په څلور کې د تعلیم شر چې دا د نور ضلعو په نسبت هم دا او دلته کې نو اسکیانی هم دی چې هغه ته دی نه کې دی او هغه چې دی خو لکه بیا هم چې دی نو دیت شته او لکه کم چې ریموت ایریاز دي ته نه هغه کې مطلب تعلیمي ادارو نو ضرورت ته لکه کوم کالج زګورو نه د نور کالج ضرورت یو کالج وی او هغه باندې ودونه زیات چې نو بلډ نه یاوی هغه سره دونه کې پیسې تینی او تعداد آبادی زیات ده نه پکار دی چې په دې ځینه کې نور هم کالجونه جوړ شي نور هم چې سکولونه جوړ شي او سکولونه په دې ځینه کې جوړ شي کالجونه چې هغه ته اکسس اسانه هغه دومره لري نه چې هغه ته بیا ځنه کې تللی نشي نو لکه دا چې د مېرمنټ هغه سره پکار دی چې هغه نو واقعي چې دنه چې زنانو ته ځنه پوتا فائدہ ورسی زمون دا ځین سکولونه ډیر په دور دراز علاقو کې دي نو بیا راځنه کې چې دې سکولونه تټنی نشي یو
سمه ده او نیلم تاسو دغه ته په سواد کې د خیبر پښتونخوا د خیر خګړو د خصو د پرمختګ سرکاري ادارې سره هم کار کوي کنه د دې ادارې نه د زینو خلکو ډېری غلې هم دي او یو غله دار زاک سره چې کله خصو سره خبرې کوم هغه دار چې تاسو ته اکسس ډېر پګران کیږي یعنی یو خزک غواړي تاسو نه سمدت غواړي یا تاسو یو پروګرام لاندې هغه خپل نوم درج کی نو غرابته کولو طریقه چې دا د دوی په وینا دا ګران ده نو تاسو دې باره کې سوای
نو دا خو چې څنګه د دې چې پسې ته باندې چې د نو دا اداره کار کوي او موږ زیات تک نو کور دې چیک کور کوله که موږ چې زمون کمیټي جوړ شوې دي او زمون اوټ ریچ ته موږ دې کسانو په سی په خپل زدا کې نه چې دې دې موږ به راځي موږ کمیونټي ریزټ کو موږ دې سره ملاوي وو موږ دې سره کینو دې او دې مسلې او چې ته موږ دې فسیلیټیټ کولې شو زمون ادارې فسیلیټیټ کولې شي موږ دې فسیلیټیټ کو چې ته موږ ته لګي چې زمون له علاوه نور څه کوم دا څه چې دې په مسلو باندې کار کې کو اگر مخیر سرکاری اداری یا کو سرکاری اداری موږ هغه طرف فرق او زموږ خو ډیر زیات کوشش ته چې موږ هر چا ته ورسو دا ادارې چې د خیر خیګړې د لپاره خوده د خوده زنانو د پرمختګ د لپاره موږ کار کوو زموږ ډیر زیات کوشش ته چې موږ ډیر زنانو ته او کې شو کو داوی سره کینو داوی خبرې واورو او داوی د لپاره چې څه هم لکه هغه ګل هغه هنر دی کو هغه د هغه تعلیم دی ایون د ایډلټ ایجوکیشن د لپاره موږ داوی یعنی او هغه چې هغه خپل نوم یې ځکه هغه لیکل یې ځکه نو موږ یې ځای او هغه سره موږ چې دی نو دا خپل یې هلي ځلې روانه کړې دي
سمدا نیلم رحیم تاسو موږ سره اوسې زو یې وړې د میته له هغه ورستو بیا راځو
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ
مشال ریڈیو دا سیولی کے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او تاسو د مشال ریڈیو سروس پرونی ته وګورئ
او موږ سره د نن په سروي پروګرام کې لملکړنا نیلم رحیم عمل منده نیلم تاسو په سوشالوجي کې ایم فیل کوي دا وخت نو سوینه د خزو پر وړاندې د تشدد د پیخو د مخنیوي لپاره تاسو وړاندې د پوهې ذکر وکړو د پوهې زیاتولو لپاره څه کول پکار دي
د پوهې زیاتولو لپاره خدا کول پکار دي زه وایم چې لکه موږ انیشلی چې د موږ چونکو موږ خپل بچو چې کړه تربیت کو موږ د خپل نور ته خډیر موږ تربیت کو چې دا کوا دا ما کوا دا د سیا موږ خپل ځامن هغه شان تربیت نه کوو نو دا تربیت ته کور نه شروع کیږي پکاردار چې مور چې دین د خپل بچو د تربیت کې د نونو او د ځامن یو شان چې سبا دا هغه غلور هم د دې قابل نه چې هغه چې دین د ماشه کې چې کوم چیلنجز دی هغه کوپ کولې شي فیس کولې شي بل د دې سره سره زموږ کریکولم چې بزوي مې چې کریکولم هم زموږ په جنډر بایس دی نو پکار دار چې دا چې کرے کولمې چې هغه له جینډر سی هغه مطلب هغه انسان باندې فوکس کړي پای کې د انسان خبرې کړي چې موږ وايي الګ جنې نو موږ چې دا جینډر په بیس باندې تفکیک جوړ کړي دی او لکه دا جنې موږ دا چې شو خو چې بس د دې د ډیر لیمټیډ کار دی نو لکه د دې سره موږ دا غي هغه ذهن سازي کو کنه نو پکار دار چې دې جنې نو موږ دا ذهن سازي کو چې دا هم ډیر اهم دا دا هم چې دی نو لکه دا هم جهاز چلولی شي دا هم چې دی نو ډاکټره جوړی دي شي دا هم هر هغه کار کولی شي کوم چې نارینه کې او دا کنټریبیوټ کولی شي په معاشره کې خو بس قسمتي دا ده چې لکه ته موږ چې هغه څوک چې دا سي روان دی یو سرکل روان دی نو موږ هغه سیزونه چې موږ لیدلی دي چې ښه دي او که ناښه دي هغه موږ فیډ کوو د خپل نیو جنریشن ته هم نو هغې سره دا دی چې هغه مزید هغه سیزونه پیلاوي دي او د هغې روکتام نشته مخنیوی نشته نو د مور کردار دی کې ډېر زیات اهم دی د کور له تربیت کېږي بیا دی چې د ټولو نه زیات اهم د سکول نه دی چې په سکول په سطحه باندې د دې سیزونه موږ مخنیوی وکړو که نه نو دا به ډېر زیات دی ځکه چې استاد چې دی نو ا ماشوم له ذهن جوړی موږ که زموږ سلیبس د دې سیزونو نه صفا شو د موږ سلیبس جینډر بایس نه راغې تر موږ چې دی نو ښه ذهنونه جوړ کړو بیا موږ چې دی نو لکه زموږ داسې لکه سوسیالوجي شو انتروپولوجي شو یا نور داسې جینډر سټڈی شو دا سیزونه چې دی نو لکه اوس خو خیر شکر دی په دې علاقو کې خو داسې سب چې هغه معاشره کې باندې خبره کوي د سوکل کې باندې خبره کوي هغه چې دی په جینډر خبره کوي نو دا هغې ته ویل هم ضرورت دی زموږ خلکو ته چې دی نو لکه دا سیزونه پته نشته هغوی یو سپیسیفک سیزونه خو وایي خو لکه د دې سیزونو نه لري دي نو زه یم چې داسې دا سبجیکټ نه وي دا لکه په میټریک په لیول باندې یا د ایس ایس سی په لیول باندې لکه پکار دی چې دا سیزونه موږ ټیچ کول شروع کړو چې لکه دا سوسایټي څنګه جوړه ده دا سوسایټي به موږ څخه کوو زموږ په کیسه کردار دی او موږ په کې د دې بهترۍ لپاره مزید څه کردار ادا کولی شو.
او نیلم یو تاسو په تاسو نه تاسو باره کې کوم څه پلانینګ لري پر روان وخت کې د خپل کار په اړه باندې؟
زه دا پلانینګ لرم زم چې مزید هم چې زموږ کوم چې دا پروګرام دی د ښځو د پرمختګ د لپاره د هغوی د پوهې د لپاره هغه مخکې یوسو او زموږ زیات تر کوشش به دایي چې موږ زنانه چې کوم دی هغوی ته زیات نه زیات موږ هغوی ته اپرچونیټیز ورکړو چې هغوی راشي زده کړه وکړي په هغوی کې پوهه راشي او موږ چې دا کوم خپل پروګرام دی هغه موږ بی سي هغه لوکل سطح ته چې دی موږ هغوی ګراس روټ لیول ته موږ ورسو او موږ هغه چاته چې دی لګاو د معلومات رسائی مو واغوی تا وروه سو کی بخل کو کی پوه راشیم.
او نیلم موږ سره وخت هم کم پاتې شوی دی، په اخره کې کراته دا وایي چې تاسو د اواز په پښتني جنکی اوري کنه خځې به اوري په کورونو کې دا شان سړی به هم اوري، تاسو څه پیغام ورکول غواړئ د مشال ریډیو اوریدونکو ته؟
زما پیغام دا دی چې زه هم چې لکه پکار دا نه ټول پښتنو مایندلا څنګه په زامنو باندې دي تعلیم کې دا څه تعلیم دي په لور باندې کې د لور چې دې د خپل لور چې دې سپورټ کی دا غو دا پرمختګ د پاره چې دې نو د هغه سهار جوړ شي دا غو په شابه باندې ودریږي او هغه له هم هغه مواقع ور کی کوم چې خپل زامنو لور کې چې سبا دې هغه شان دې چې دې خپل ځان چې دې دا کم چې را روان چیلنجز دي دا غي د کوپ کول له دې تیاری او په پاکستان په طرفه کې چې دې نه دې خپل کردار ادا کړي.
ډیر مننه نیلم ستاسو نه په خپل مصروفیاتو کې موږ سره په دې پروګرام کې برخه واخیسته. کور مو ودان.
ډیر مننه.
او ریدونکو دا و موږ سره لملکن سره تعلق لرونکو نیلم رحیم. نیلم په سواد کې د خیبر پښتونخوا د خیر خګړو د خزو د پرمختګ سرکاري داري سرکار کې او د خزو د حقوقو یو فعال کارکونکو هم ده. د نن ورځې سروې پروګرام په دې ځای پاتې رسیدي. تاسو مشال ریډیو پروګرامونو سره اوسئ.